وخت سهار لس بجې سوې د مشال لیډو په یو بلګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند هر کلی کو نن د خالی ورځ ده د 2014 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منی مای کې درته د باختر سوریا ادبی کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې اسرار علم مومند خبرونه وړاندې کوي
ورومبه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي خام اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلو په سلګونو یې نیولې دي په هلمند کې د زیارت ورځې رہی سي په فوجي عملیاتو کې لک تر لګه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوې دي او د مغربي افریقې په بورکینا پاسو کې وسلوالو پر یو هوټل حمله کړې او یو شمیر کسان یې يرغمال کړی دي او زه خبرونو تفصیل پاکستان حکومت وایي ټول 2195 مشکوکه وسلوال جی وجلی او یو 0340 رشی نیولې دي د کورونو چارو وزارت د جمعې پورزه خامی سملې ته د ترګری مخنیوي خامی اکشن پلان د لاسته راوړنو رپورت وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولې دي رپورت وایي تر اوسه پورې 2 کسان د ترګری د مخنیوي اکټ لمخه په دار ځړول شوې دي د ترګرو ترمنځ درابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړې شوې دي د وسلوالو تنظیمونو لس ویب پاڼې بند کړې شوې دي د نفرت خورولو 2318 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړې شوي دي سباندې یو کال مخکې په پیښور امی پبلک سکول تر بریدو وروسته حکومت د ترګری مخنیوي خامی اکشن پلان جوړ کړو د پاکستان کمی سملې د مذهبي امورو قائمه کمیټې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او مسترد کړې دي د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون مرمي میمن کړې و د اسلامي نظریاتي کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټې په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایتو لمخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي ګام دی د بیچ پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون لمخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 13 او د جنۍ 14 کالوي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدای شي د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستیال پر کورو وسلواله حمله وشوه هلته د افغانستان کنسلګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل مشال ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلې نوموړی وایي خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د کنسلګری ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي د پیښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کنسلګری د اول مرستیال پر کور حمله دوو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو کړې ده او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي د حملې پلا چا نه ده منلې د افغانستان د ونو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړې دي د ونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرونو مشال ډوته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولې او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کنسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري مشال ډوته وغوښتي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې رئیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي د ده په خبره دوی په هلمند کې کافي ځواک لري چې هیلیکاپټر او ټانک ځواکونه یې ملاتړ کوي او په وخت لاجستیکي ملاتړ ورته رسیږي د مغربي افریقا په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 تنه جوبل شوي دي. د دې هیواد د سر خار اوګا ډوګو په دغه هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکونکي اوسیږي. تیره شپه وسلوالو په پوسټار هوټل او د دې ترڅنګ په ریسټورانټ د ډزو 14 سره حمله وکړه. حکومتي ځواکونو د مشکوکو ترګرو پر ضد ځوابي کاروایی پیل کړې ده چې دا رنګ د وسلوالو لخوا یرغمل شوي کسان خوشي کړي. له دوی سره فرانسوي ځواکونو د امریکا استخبارات مرسته کوي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټۍ لسګونه هغه استادان ونیول چې د هیواد په جنوب ختیځ کې یې د کوردي ملیشاو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې رسنیو پرون ویلي وو چې 19 کسان د ترګرې پروپیګنډې په کولو تورن شوي دي. نیول شوو کسانو موږ به د دې جرم برخه نه شو په نوم کمپاین کې پر انکاره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او له خپلو سیمو په زور د دوی وستل بند کړي. دا کمپاین په ترکی کې د نن او لدې هیواد بهر میشتو 200 د یونیورسيټي استادانو څېړونکو او فعالانو لاسلیک کړي دي. او د امریکا د بنو چارو د وزیر مرستیال وکټوریا نولند پروند روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرين د حالاتو په اړه خبرې وکړي. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو په کلنینګارد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د اوترې محل د مشال خبرونه
مو له اسرار علم مومند واورېدل. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي د ترګري په ضد د جوړې شوې تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې 340 کسانو ته پانسۍ ورکړې ده. د هند پټانکور په پوځي اډه تربرید د خبرې وبخښي د خبرې ایجنسی په باره کې د پوځي عملیاتو درېدو وروسته خلک کورونو ته ستانه سوي، خو د سیمې کارخانې مالکان له حکومت څخه غوښتنه کوي.
جمله پورا بجلی را کیزه کا لیبر بغین بعد دل ترازی سو فائنانشل اغوی مدد گورنمنٹ زمک سروس کیزه کا زمک دی منس کے ډیر زیات نقصان شوه دے.
د هند پټان کوټ پر پوزیا د تربری درسته اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنس پرون کې دون کې خبري اترې ځندې دلی. هند پاکستان میشته نا قانون ډلې چې شي محمد د بریج زمواره غنلی. اسلام آباد د ډلې مشر په خوندی حراست کې اخیستي، خو خپل جشی محمد ل خپل مطبوعاتو سره څکړي.
کلا په هندستان کې د پټان کوټ دا واقع شوی دا نو اغه نه پستا ویب سټ نه دی اخبار غیب شوی دی. 19 دسمبر نه دی خوت نو ما د دې اخبار نه دی کتلې. بیا
او په بختر سوریه د کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوو ماشومانو په ژغ کې د سوری ترانه دراوو.
مون کاوتری یو د سولې، مون کاوتری یو د سولې.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشالې د سروسی او سم د خبرونه د پایلې پور لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان داخله وزارت پرون په قومي اسمبلی کې یو ریپورت وړاندې کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د نېشنل اکشن پلان لمخه 340 کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده، او دغه رنګه 148 مقدمې فوجي عدالتونو ته لیږل شوې دي. تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخیل پوښتلې دی.
دغه رپورت چې کوم په قومي اسمبلی او په سینټ کې وړاندې شوی دی د داخله وزارت لخوا، او په هغه کې چې اوس پورې کوم د نېشنل اکشن پلان د لاندې کوم عملیات شوی دي، خصوصا د وسلوالو په ضد باندې چې بیا کوم لوی کاروایي شوی دي، هغه تر مخه 148 مقدمې د فوجي عدالتونو ته لیږل شوی دي. دغه رنګ تاسو هم ذکر وکړو چې 340 کسانو ته وسلوالو ته پانسۍ ورکړل شوی ده. د دې ترڅنګ نور داسې چې کوم عملیات شوی دي په هغه کې 2100 وسلوال هغه وجل شوی دي، او د 1100 نه زیات هغه نیول شوی دي. د دې ترڅنګ بیا په دغه رپورت کې ویل شوی دي چې کم خلکو د لوډ سپیکر غلط استعمال کړی دی یا دي کرکجن تقریرونه کړی دي، نو په دغه سلسله کې 2300 پورې مقدمه هغه درج شوی دي، او د 2000 نه زیات خلک په دغه تور نیول شوی دي. دغه رنګ چې کم د لوډ سپیکر داغه دلاندې هم مطلب هغه چې بجل سي جلسونه یا پنور زینو کې کم استعمال شوی دی، نو داغه دلاندې د 9000 نه زیات مقدمه درج شوی دی او دغه رنګ د 9300 نه زیات کسان اغنیولې شوی دی. د وسلوالو سره د مالی مرستو په مت کې یا د هونډې په کاروبار کې چې کم مرسته بیا د کم پیسې د وسلوالو د پر راغلي دی یا لګل شوی دی، داغه تر لاندې 214 مقدمه درج شوی دی او 322 کسان دغه لړکی نیول شوی دی او د 1500 او 550 میلیون روپو نه زیاتې د حکومت په خپل ولکه کې غسی دغه شانتي د یو ارب روپو نه زیات مالیت چې کوم مختلف اکاونټونه دي نو هغه هم بند کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د خبر ایجنسی په اړه کې د صنعتونو یا کارخانو مالکان وایي د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په لسګونو کارخانې په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزدوران هم ورسره بیروزګار کړل. دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دغو کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وشي. تفصیل د فرحات شینوالي په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې کړي. په دې حق لا د یوې کارخانه مالک ولی خان پردای مشال ریډیو توای
دلته خو ډېرې کارخونه دي، پاور لوم دي، پاور لوم د کپڑے کارخانه سریا او پلاستیک او بورې غاتا سیګریټ آیس فیکٹری دا خو ډېرې ژوته خراب پېښې څو کولا خو مسلسل بندش دی واجې دي، دوه را میټیریل دی ځای کې دوه دی واجې دي، دوه چې نور چې کم ابودی دو سر خراب شو لیبری ټول ډیسټرب شو ورې دې لوړو دې مونږ خو بس دا فائنینشل چې کوم غدی کنه مثال ډیر خلک داسې شول چې ډیر تاونی شول له غو وس د دوباره چلی دو هغه سه وسایل وسنه چې پورا پاره کې وچلای کنه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داوود پردای وای
هنر مشکلات شته لکه بجلی په ساده باندې موږ مشکلات سامنا ده، دین علاوه لیبر دا غشنت هغه نه کی کنه دلته راتلو لپاره ژوند کی یو خو د ټون نول د بجلی په هغه باندې موږ د ټون لا کوم موږ پورا بجلی راکې ځکه لیبر بغینه بعد دلته راځي. خو دوی خبره ده چې څو فائنانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره وکړي ځکه زموږ د مینس کې ډېر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي خرچې به موږ ورکولې زموږ سره چې کم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي چې الټا زموږ دوان پدې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق لم شکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ را جمع کړو او د سمې د نومي ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسې مرستې وکړو. یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته به په خواو شات 400 جربه زمکه باندې یو جدید انډستریال زون جوړولې شي چې په هغه کې به د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوي ورکولې شي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم د قبلی سیمو په اړه باندې یو بل لیکنه لرو. په ډیلی ټایمز کې لیکوال مونا نصیر په قبلی سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې شذو ته پور پیښو ستونزو په یو مقاله کې لیکلي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبلی سیمو شذي د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاین بونری دغه مقاله لوستي او دا ټکی په دې ریپورت کې راغون کړي.
مونا نصیر لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو پاړه بیلابیل تجهیزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې واده شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاون په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د خزو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې خزه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د خزو په اړه په قبایلی روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکولی شي او ټول اولس ته به څرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله اخزه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتی پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د خزو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې هم د خزو استازیتوب نشته.
د مونا نصیر د لیکنې مهم ټکي مو له واوریدل، تر وړاندې کو شاهین بنیری. د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د 40 وړو ډیمونو جوړولو اعلان کړی دی. وایي د دې سره سره به پېښور زرعي یونیورسټي او په برادر کې به په یونیورسټي کې هم تعمیراتي کارونه کېږي، چې دا شان خیبر پښتونخوا صوبه هم پرمختګ وکړای شي. له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
د زیارت په ماخام ناوخته په اسلام آباد کې د سنټرل ورکینګ کمیټې د مشرۍ دوران د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په خیبر پښتونخوا کې د 90 کروڑ روپو په لګښت باندې د 40 وړو ډیمونو جوړولو منظوري ورکړه. د منصوبه بندۍ وزارت یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دا ډیمونه به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي، چې دارنګ دغه سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې هم هواري شي او کروندګرو ته ګټي ورسي. د نوموړي په وینا چې دې دوران دا هم فیصله وکړې شو چې وفاقي حکومت به په خپل خرچ د پیښور زرعي یونیورسټي دیوالونه جوړوي او د غرنګ په بردیر کې په یونیورسټي کې نوې ودانۍ او د بلوچستان په تربت سیمه کې یو یونیورسټي هم جوړوي. په دې اړه مشالې ریو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي د صوبایي اسمبلی غړي حیدر علي وی چې د پاک چین اقتصادي رهداري لړکی چې کله هم د وړو صوبو لخوا په وفاق باندې فشار راشي نو دا قسمه اعلانونه کوي په کومو کې چې صحه حقیقت نه وي. نو موري زیاته کړه کله چې مشال ریډیو په دې اړه د شانګلی نه د قومي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون غړي ډاکټر عباد الله نو پوښتل، نو هغه وی چې دارنګ منصوبې لوړاندې نه جوړې شوې وي او وروسته په باقاعده توګه اعلانېږي، نو باید چې کوم سیاستوال د پاک چین اقتصادي رهداري سره ونه تړي. نوموړي وی ذکر دا د خیبر پختونخوا لپاره د وفاقي حکومت لخوا دا منصوبه په داسې وخت کې اعلان شوه چې پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سند بلوچستان او د خیبر پختونخوا سیاستوالو ګوتی پورته کړی دي او وایي چې وفاقي حکومت په دې کې مخلص نه دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د لازمي مضمون په توګه شامل کړي سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری رپورت اور.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې لپاره غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمي مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دا او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څنګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسيټي ډیره د سټانډرډ یونیورسيټي د الټا د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسيټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسيټي کې چې د بینظیر بیبي په نوم باندې د پاره کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومه علاقې د پښتنو دي الټا کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زور دور پوري وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شي دي په دې صوبې کې باغې کې د پښتو
پوسټونه نه دی ورکړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی وو موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا به په مورنا جبه کې لاګو کو تر څو ته ان کله دا حکومت راغې چې هغه فیصله واپس کړه او په انګریزان جبه کې د تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دی لاګو کړه اوس د یو ختی دی او د یو جماعت د بل جماعت په پښتو د مضمون چې دا په مکمل توګه ختمي دي. سمنه د نن نه د سمنه په بهر به موږ د دې مخالفت نه ګرځي او مزاحمت کوو ځکه چې مورنا جبه ختمول د خپل تاریخ د ټول ملي غداري چې دا دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي نو لدې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکی دی وخت ډیر زیات مشکلات دی هایر ایجوکیشن ته هم یونیورسيټانو کې زیاتر په خساره کې دي نو ځکه هغه زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغه کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغه خلک ویل غواړي او دا هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستاسو کوم دي چې پښتانه پښتنو د غبي الټ پښتو ویل کیږي دا پیدا کلاسونه کې نو لیول باندې
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی. خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ود لپاره اوږدمهاله پالیسی مخته نه درغلي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقاتو ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي د هند پر پټان کوټ هوایي مرکز و سوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومي ناقانونه ګرځول سوی تنظیم خلاف د ګامونو پروتوکول اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ته شوال لپاره یو مثبت ګام دی. ملیحه مرزاده.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د زیارت پر ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړي نیولې دي. د ورسپانې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د دویمې نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اووه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورسپانې لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. ترغی روستا د هند لخوا د مذاکراتو جاری ساتلو فیصله خای چې د دوانو اټمی طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د خکولو لپاره هسي رواني دي. لدی مخ کې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځندې دلی دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت پر ورځ خبريالانو ته ویل دا ځل دوانو ریاستونو د تزان نه دی پرېخي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. رسپانه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دوانو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوی نیټه ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
مریحا مرزادا د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سنولا د زیارت ورځوي د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد مشر مسعود ازری په خوندي حراست کې ساتل دي. دا ګام له هغه وروسته وخت سسو کړ چې د هند پر دې تنظیم تور ولاګو چې د پټان کوټ پوځي اډې په برید کې لاس لري. پر دې تنظیم برید لې بندیز لګیدلی. دا چې د بندیز وروسته د تنظیم څومري اغیزمن شوی تفصیل په دې رپورټ کې. د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقدامات سره مخامخ شوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول شو نو وجه پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربېره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه و نه نیولای سو. د خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا و جنډول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت چې دوی اورک را اورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کارویانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کارویانې خو نه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کارویانې پیل کړې. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر و هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی.
د نورو وسوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نیشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ شوی وایي د نیشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډیر مخکې لګېدلی و خو د دې نشر شات اماغسې جاری وو. زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پسته ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ما ته د 19 دسمبر اخبار ملو شوی دی خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې. بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ما ته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فی الحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوي نه وي داسې نه ښکاري چې دغه سي ډلې سل په سل کې لمنځه یوړل سي. جیش محمد په اړه رپورټ اوریدي او سم لسنه به جیش سوي دي. سره رله مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یې وجلی او ول سبا څلیری شینی ولیدی. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي سملی ته د ترګری مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورت وړاندې کولو پر وخت ویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولی دی. رپورت وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګری د مخنیوي اک لمخه په دار ځړول شوی دی. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 23 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره د پاکستان د کورونو چارو وزیر پرون سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وکړه. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان کنسولګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کنسولګری د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړي دي. دا خبرې پرون د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند مشال ډوته وکړي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تېره شپه یې پر یوه هوټل کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولخې خلاص کړي دي چې پکې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او دیر ژوبل کسان هم شامل دي.
خبرونو لنډیز مو لیسرار لمومند اوریدل. او سم په اسلام آباد کې سراج زهیر د نن ورځو پاکستانی ورسپانو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روان میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وزنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د زنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېره حده بدلون راغلی دی. او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي. او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپڼ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالفي ډلې د غړو یو ځای ناشته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې دارس هر تن خپل ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږي او هغه ورته جواب وایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدل شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولې شي. دا شن به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او کدې لړکې د اضافي فند ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیڅ سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. ادارې اخري لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي رهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي، او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پزی شي، او څه قسمه داسې خبره مخې ته نه راځي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یوه لیکنه کې کښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجودي اندېښنې په ډاګه کوي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي، او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوه نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفقونکې اضافه ده. له دې پیښو وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دي په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي، او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري. سپین نوماړي وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لړۍ د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ په سپین نوماړي ته هم وړاندې کوي. د سپین نوماړي ویاند جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا د دې څارونکو رپورټ ته ګوري څو ثابته سي چې ایران خپل له نړیوال سره د موافقې پر اساس خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی. تفصیل د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړی چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي، او د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکی مسله نشي ګڼل کېدلی.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقه په اړه د بحثونو پر مهال د امن رشي و چې د اټمی انرژي د څارنې د نړیوال ادارې خپلواکي او مهمه حسابه یوازې تخنیکی اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټمی انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings. But I also would not
زدا سنگرم چې ولسمشر اوباما به د اټمی انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي. خو ګمان کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14 په ویانا کې اټمی موافقه وکړه.
د فرشته جلالزی رپورت موردی هم فرشته جلالزی یو بل رپورت وړاندې کوي، خو دا د افغانستان په اړه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفات کمول لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پروند د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشټوالی ورستي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې په افغانستان کې تر ټولو خونړی کال بلل کېږي. شغلي مراد ول امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د وایز واک له پیاوړتیا سره بیړني او پراخي برستي وکړي. فرشته جلالسی
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حمله او وسلوالو نشوت پر وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
وایي کې او عوامل کې قوای هوایی ما حمایی درست قواتای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن تلفات را که ما مرتکب شدیم.
دا چې زموږ هوایي ځواکونه و نتوانیدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شوم لاټر وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه وو او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحده ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړي. متحده ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ش او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو په خواني لوی قومندان ډیوډ پټرویس واشنگتن پوسټ رسپانیتا په یو مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوی دي. پټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12,000 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیرې ونی ملسیزه کې ساره نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته د ګواښ کړي پراخه کړې ده.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډو او ریاو سم د خبرونه په پای کې د بختر سوریا د بی کلټوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا به له شاعر متی الله تراب سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د وړو نجونو په غبرګو غږونو کې د سولې ترانې ته تم شو. ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړی او تر یو حده یې رابرسیره کړي او تر څنګ یې محلي سندرغاړو هم ویلي دي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولی او نه یې هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي. همدې تشې ته په کتو سره مو څو تنه فولکلور پیژندونکي په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یو ډیره مهمه او عمده برخه ده. ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یو سنډه هم ژوندۍ او یاد ساتي. د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند ځواک، کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي. دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په اوسني عصري دور کې څومره ارزښت لري، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا چې فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
که څه هم اوس په دې لنډ وخت کې چې تمدني ژوند پراخه شوی دی، د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقمندان او ویونکي او کارونکي په اصطلاح دا لږ کم شوي، مګر بیا هم هغه ارزښت یې په خپل ځای دی. او په دې هیله یو چې حکومتي ادارې، خیریه ادارې، ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل اغېز په کار واچي.
ویل کیږي چې تمدن په کومه دروازه را ننوځي، فولکلور تینه په بله دروازه کډه کوي. استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړونکي را ولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار له سره کار پیل کړي، نو د فولکلور په ژوندي ساتلو کې به ډېر ګټور تمام شي.
تیرې پیړۍ په دې سر سر کې او بیا په دې دویمه نمایي کې زه زیات کار ورته شوی دی، چې هماغه باندې مو اوس که موږ دومره څوک پیدا کړو چې په هغو شخوندو وي، دا زموږ د پښتو ولسي ادب دپاره لویه زیرمه ده. متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ ده چې توجه ورته نشته، پاملرنه ورته نشته، او په دې کې ډېر کم خلک به تاسو داسې لټولی شي په ځوانانو کې چې بیرته دغه هیره پانګه او هیر میراث بیا راژوندی کړي. خو په هر حال که لږ هم ورته لږ تر لږه په دې پوهنتوني زده کړو کې یا د ښوونځیو په زده کړو کې داسې ضمني یو فرصت وي او ځوانان دغه ته ټول هم سړی راغونډي سړی په دې پوهېږي چې څه لا پکې نه دي شوي چې په هغو کار شروع شي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواریا وایي چې که د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي، نو تر یوه حده به مو د پښتو ولسی ادب ژوندی ساتلی وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیوري په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هیڅ هم لاسون په توګه نه ورکول کیږي. دغه ولسی نکلونه تر ډیره یوازې هنرمندانو موسیقۍ سره ویل دي او هغه هم لنن کلونه په خوا ویل دي. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، په هغه بڼه باندې چې دغه ولسی نکلونه په نظم او موسیقۍ سره ریکارډ شوي دي، هغه نه کوم منظم آرشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړي دي، د منځه تلو په حالت کې دي. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکی نسل ښایي دغه ولسی نکلونه همداسې بې خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وایي چې دوی تر یو حده ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره ورکوي او تر یو حده پرې کار هم شوی دی.
کسان چې هغوی د څلورم صرف نه فارغېږي او یوه رساله د مونوګراف یا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصده پنځلس فیصده ونډه د همدې موضوع په خصوص کې ورکول کیږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسو راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ، یو تعداد پکې په ولسي ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسي ادب د عملی تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کیږي چې دوی دغه ولسي ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد حبیب الله رفی، په خیبر پختونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر، او په جنوبی پختونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی، او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حده کار کړی. د باختر ستوري ګرانو میناوالو، متی ولا تراب چې له ننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي، او د خپل شعرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لر او بر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې قدرمن تراب صاحب، راتګ ته خورا خلاصت وایم، او غواړم خپل لومړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده لا نور دی مو پیژني. پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی، او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزوینه مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. الخیر صاحب محترم، تاسو ته معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدروانه کوي، افغانستان افغانستان زماری.
او دا چې له شاعرۍ پرته نور کوم کارونه باندې بوختی است؟
جناب الخیر صاحب، دغه یم د مصری یم، پالیسکار ده، د ویلډینګ کار کوم.
له څه وخته راهیسې شاعري کوئ؟ او تر اوسه څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شوم. فکر کوم یو ماشوم دی، یوه لمده غوښه ده په اصطلاح، هغه اوبو ته اړتیا لري، هغه لمر ته اړتیا لري، صاحب هغه د اور نظر نشي بچ کولی. همدغسې شعر هم ډېر په قرار باندې پورته کېږي، او هغه بیا هغه ماشوم په پخه پوړ شي، بیا په پښو شي، صاحب بیا هغې نه وروسته روانېږي. نو داسې دقیق معلومات نشته چې بیا شعر چېرته او چېرته شاعر نه کاپیه پټه کړې، یا چا نه ردیف پټ کړی، یا چا نه نیم غزل پټ کړی، هغه په خپل نوم باندې ویلی. دغه شان دغه ماشوم پاپلی شي او روان شي. غزل ډیر خوند را کوي، خو خپل په وس نه رسیږي. الخیر صاحب، بل چا ښه شعر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډیر وایم، البته داستان هغه موضوع پکې ښه ځایږي، ځغاستم پکې کېږي، بغاوت هم کېږي، بیا په خپل موضوع ته سړی راځي. نو ما خپله نظم کې لږ منډه ښه کوی شم، کنه د بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بېلابېلو غونډو کې ګډون کوئ، که دا ووایئ د شعر ویلو لپاره مو د هېواد کومو ولایتونو ته، همدارنګه د هېواد بهر کوم ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
الخیر صاحب، ننګرهار ته زما قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما، زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخه پورې دغه ولایتونه مې لیدلي دي. مشاعرو ته وخت ورته ما دا خلک هم بلنه راکوي، تقریبا تر میدان وردګو پورې دغه ته ځم.
او له افغانستانه
بهر؟ افغانستانه بهر دوبۍ ته ډېر زما، دا ملګري مې غواړي. الخیر صاحب، سعودیا ته او ترکیې ته لاړې ما، روسیې ته لاړې ما، دغه ملکونه مې.
ها، څنګه وو هلته خپله دا په ترکیه کې او په روسیا کې؟ معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه، د هغوی احساسات څنګه وو، د هغوی بدرګه څنګه وه، د هغوی میمانوازي څنګه وه؟
الخیر صاحب محترم، د هیواد نه چې څومره خلک لري، د هغې خلکو که زه تا ته اوس ووایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړې ده، شاید ته هم را سره ونه منې. زه روسیې ته لاړم او په ایرپورټ باندې ما ته دومره خلک راغلي چې د هغوی ژوند تقریبا یو ساعت یې په 50,000 افغانۍ او په 40,000 افغانۍ باندې تمامېدلو، خو بیا هم ماته ایرپورټ ته راغلي وو. هغه خلکو چې زه څومره هلته وم، تقریبا څه کم درې میاشتې مې تېرې کړلې، ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو، هغې له ما سره ګرځېدل. اول اخر بیا بعد وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټولو تر څو پورې داخله خپل کار پر مخ باندې یوسي.
تراب صاحب، اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري، نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه یې لرئ وړاندې
ما مخکې. الخیر صاحب محترم، تاسو ته وویل چې غزل مې ډېر خوښېږي، خو خپله مې په دومره وس نه رسېږي. لکه څوک څوک بېګا دې په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، ګزمه دې په بارخو هندي باڼه زی او راځي، او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوسې ته د چم مالت واړزي او راځي، اشنا د لورګین سره ما تیغ ګرځوا ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼه ځي او راځي چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونو کې چاړه ځي او راځي سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه په شین کمیس سپین ستوري راڼه ځي او راځي راځه ملالې بیا شنه لوپټا تاو قدم لانا تر څنګه د میوند زلمی کاڼه ځي او راځي اختیارات چکمی تاسو معلومات ماته قوم ډیر داد راکی زه په واکه نه مکر نه کله میجبا شعار ته وړي زه ډیر کوشش کوم چې دغه کنټرول کما هغه د خلکو داد سي چې مام تقریبا لیوانتوب تر په دې د خلکو دومره دادی نو دغه انداز چکم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړه دا زما په واکه نه دی دا کوم حرکت سي راځي په استرا دا زما په واکه نه تاسو ګوري هغه وخت پورې دا دغه قوم غلي ونی مینه دا دغه خلکو هغه احساس ته چې کومه ماته راکړي یا زه د خلکو دم په هغه واکه بیا ډیر په واکه نه یم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و چې ماشومون جنو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه راځئ چې دغه ترانه په ګډه سره واورو
نور د جنگ نمو نفرت دی جنگ نستری افغانان یو مونږ د امن د پیغام بیا ګران هیواد تړو هم زولو مونږ کوتری یو د سولې مونږ کوتری یو د سولې سولا امن ترقی دا سولا مینا خوشحالی دا سولا د خدای ګرستنیا ما دی ورونو سولو کې عزت دے فرشتی د امن خدایا زمون مل تقریرا ټولی منگاو تاری یو د سولی منگاو تاری یو د سولی جنگ خلو یا تباہی دا جنگ را وڑے بد مرغی دا جنگ د کور کل پیمال کر جنگ لوٹل سر او مال دے جنگ د نور لمبانا کڑے دا وڑی وڑی را ٹولی منگاو تاری یو د سولی مونکاو تریو د سولی مرورا گل راشه د ادی زویا پخلاشه پردستا خیال فکر واجنی ستا تاریخ شمله ور وجنی هر د گنو حلال واوری چش په یو ډغرا ټولی مونکاو تریو د سولی مونکاو تریو د سولی مونکاو تریو د سولی مونکاو تریو د سولی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښ تاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړي. که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوري.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر